مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. دا مشال رادیو په دې غړې کې زغل ایاز او عبد الله کاکړ درته هر کله وایي. په روانه غړې کې د پاکستان خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په اړه راپورونه شننې او ځانګړي راپورونه هم در خبرو. دوه اونیزې خبرونې تاندې هلي او قانوني لارې هم لرو، خو تر ټولو اول تازه خبرونه له عبد الله کاکړ او
پاکستان د فوج ویان د افغان طالبان لخوا د افغانستان 15 سیمو نیولو اقدام مبالغه بللې ده. افغان حکومت له اروپایي هیوادونو خاص کړي چې طالبان لخوا د تشدد زیاتېدو د کرونا وایرس له کبله دې هغه هیواد ته تر اوښتونکو درو میاشتو پورې د افغان پناه غوښتونکو جبري ستنېدنه ودروي. په پاکستان کې کرونا وایرس تر څو وروسته 19 کسان نو او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوج ویاند د افغان طالبان لخوا د افغانستان 15% سیمو نیولو ادعا مبالغه بللې ده. پرون د پاکستان شخصي ټلویزیون ARY نیوز ته په ځانګړي مرکه کې د فوج د اماړیکو ادارې مشر میجر جنرال بابر افتخار ادعا وکړه چې طالبانو د افغانستان له 15% وخت نه تر 15% ځمکه نیولې ده. طالب مشرانو د جون پر 9 نیټه د ماسکو د سفر پر مهال په خبري غونډه کې ادعا کړې وه چې د افغانستان 15% سیمه قبضه کړې ده. بابر افتخار د طالبانو اوسنۍ جګړه یو جارحانه مرحله وبلله او ویل باید مسله د خبرو له لارې حل شي، کنه نو د ده په وینا دا ستونزه به په کورنۍ جګړه واوړي چې په خبره د هیچ چا به هم پکې ګټه نه وي. دا په افغانستان کې د تشدد تر زیاتېدو وروسته لومړی ځل دی چې د هغه هیواد په اړه د پاکستان فوج تفصیلي دریځ مخې ته راځي. د نوموړي ټوله مرکه د افغانستان د حالاتو په اړه وه چې پکې د سولې عمل، د هند اندېښنې، د امریکایي ځواکونو وتلو، د بین الافغاني مذاکراتو تر څنګ د افغان کډوالو په موضوع خبرې وکړې. افغان حکومت اولس تور لګوي چې د هیواد د ناامنیو سرچینه یې پاکستان دی، خو بابر افتخار دا تور رد کړ. د افغان حکومت له اروپایي هیوادونو خواست کړی چې د طالبان لخوا د تشدد د زیاتېدو د کورونا وایرس له کبله دې هغه هیواد ته تر راتلونکو درو میاشتو پورې د افغان پناه غوښتونکو جبري ستنېدنه ودروي. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنېدنې وزارت د جولای پر 10 نیټه بیان کې ویلي چې جنگي وضعیت او د کور 19 ناروغي د درې میڅپې په هغه هیواد کې اقتصادي او ټولنیز نه آرامي رامنځته کړې ده. د وزارت په خبره هم له دې عمله دوی د افغان کډوالو د ورسنېدو خبري اندېښمن کړي دي. وزارت زیاتوي چې تر څو وضعیت ښه شوی نه وي تر هغه پورې فکر نه کوي چې په زوره د ورلېږدو کې کډوالو لپاره د هیواد اوسنۍ شرایط مناسب دي. په بیان کې په یو هیواد دننه د خلکو بې کوره کېدو پر زیاتوالي او د پناه غوښتونکو بهرني هیوادونو ته د تلو پر نوې څپه اندېښنه ښودل شوې. په افغانستان کې طالبانو په زیاتېدونکو توګه سیمې نیولې دي. په دې هیواد کې روسه پورې 1,15,000 کسان په کورونا اخته شوي او 5,500 ورزخم رسوي دي. د پاکستان رویت هلال کمیټي اعلان کړی چې لوی اختر به د جولای پر 20 نیټه وي. پرون په کراچي کې د رویت هلال کمیټي غړو د موسمیاتو ادارې په مرکزی دفتر کې د ذوالحجه میاشت د لیدو لپاره غونډه وکړه. وروسته د کمیټي مشر محمد عبدالخبیر آزاد خبری غونډې ته وویل چې میاشت نه ده لیدل شوی.
پاکستان
بھر میں کسی بھی مقام پر دیوائی دا پاکستان لہیت سی یوی سمی زخم دا میاشت دا لیدو شہادت نا دی ترلاس سوی نوزکا پا اتفاقی رای سر پیسلو و سوی چون لمری ذوالحجہ با دا جولای پر یولسما اولوی اختر با دا جولای پر یوشتا منیٹا وی. پا غنڈا کی موسمیاتو محکمی او دا انفارمیشن ٹکنالوی دا وزارت چارواکو هم گردون وکڑ. په پاکستان کې کرونا وایرس په تیر شواروس کې 20 نور کسان وژلي. د دې هواد سیاحت څنګه نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 980 نور کسان د کووډ ناروغي باندې اخته شوي، خو په همدې موده کې 980 ورزخه رغېدلي هم دي. په پاکستان کې د تیرو 4 ورځو راهیسې د کرونا وایرس وهلو شمیر یو ځل بیا مخ په زیاتېدو دی. چارواکو اندېښنه ښودلې که د وایرس د مخنیوي په اړه پر حکومتي لارښوونو عمل ونیسي نو شایي هیواد د وبا له څلورمې څپې سره مخامخ شي. چارواکي وایي د سومالیا په پلازمېنه کې ځارمار کې برید لږ تر لږه 8 کسان وژلي. د جولای 10 د برید ذمهواري توندلارې ډلې الشباب منلې ده. د سومالیا د پولیسو ویاند صادق عادم علي ویلي چې د حملې هدف د مقدشو د پولیسو کمشنر فرحان محمد قارولي وو، خو هغه ته څه زیان نه دی رسېدلی. الشباب له کلونو راهیسې په ولسي وګړو او حکومتي ځواکونو برید کوي چې هدف یې په دې هېواد کې سخت مذهبي قانونونه نافذول دي. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال اړینه واردل چې عبدالحی کاکر وړاندې کړل. کومو څه پام د لومړي رپورت په لور راګرځوم. په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو ویل دي چې د جولای پر لسمه د میټریک او انټرمیډیټ امتحانونو په پیلولو سره حکومت د لکونو زده کوونکو راتلونکو له خطر سره مخ کړي. د دوی په خبره دا ځکه چې د کورونا وبا له وجې زده کوونکو زده کړې بشپړې کړې نه دي او حکومت په ناڅاپي توګه امتحانونو اعلان وکړ. حکومت وایي چې د امتحانونو نوټس یې په مئی میاشت کې خپور کړی وو او نور نشي کولی چې امتحانونه وزنډوي. نور تفصیل د اسرار لمون په دې رپورت کې ورو.
په نهمه جولای د قومي اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مخکخان حسین اقبال، خواجه صادق رفیق او پیپلز پارټي راجا پرویز اشرف او د اپوزیشن ګوندونو نور غړو په خپل ویناو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې زده کوونکي امتحانونو ته چمتو نه دي او دا د یوې نیمې یا دوه میاشتو پورې وزنډول شي. د دوی په خبره ځکه چې د کورونا لوجې تعلیمي ادارې بندې وي او په کورونو کې د انټرنیټ د ناقصه انتظام یا نشتوالي او بجلی لوډ شډینګ لوجې هم اوس د کوونکو په سمه توګه آنلاین کلاسونه نه دي اخیستي. خواجه صدر رفیق سمبې ته په وینا کې ویل چې لڅو ورځو راهیسې زده کوونکي په احتجاج دي او دوی هم غواړي چې پر دې مسله له حکومت سره خبرې وکړي خو هغوی یې نه اوري. نو د په خبره له دوی سره له سمبې د بایکاټ کولو پرته بل لار نشته.
50 لاکھ بچوں کا معاملہ ہے.
د 50 لکه ماشومانو مسله ده. لکونو ماشومان امتحان ته تیارې نه دي کړې ځکه د تعلیم څنګه چې ستاسو سمارټ یا جزوی نصاب وای هغه هم ټولز د کونکو ته نه دی خدل شوی. دوه میاشتې پس چې تاسو بیا د فیلز د کونکو لپاره امتحانات جوړوي نو اوس یې ولې فیل کوي؟ په یو ځل تر دوه میاشتې پس امتحان واخلئ ځکه چې له فیل کېدو سره د زده کوونکو مورال خرابېږي، وخت خرابېږي او په خو کالجونو کې ورته داخله اخیستل ګرانېږي. حکومت غواړي چې ماشومان فیل کړي او تر فشار لاندې راولي او زموږ خبره نه اوري. نو موږ خو نور څه نه شو کولای خو پر دې مسله د احتجاج په توګه له اسمبلۍ واک اوټ
کړو.
دراصل حق دا چې د تعلیم او پېښورانه تربیه وفاقي وزیر شبکت محمود د میټریک او انټرمیډیټ امتحانونو ځنډولو د اپوزیشن غوښتنه رد کړه. په 9 جولای په خپل یو ټویټ کې ویل چې د امتحانونو په ځنډولو سره ولې هغو زده کوونکو ته سزا ورکړي چا چې پوره تیاری کړی. همدار څرګندونه په 8 جولای د وفاقي تعلیم او پېښورانه تربیه پارلماني سکرتري وجیه قمر اهم اسمبلی ته په خپل وینا کې وکړه او ذاته کړه ک یو خو د کورونا وبا لوجې امتحانونه ل مارچ میشت څخه تر دې د ماوزن ډول شول نو بل خواز د کونکو ته نصاب اهم رقم کړل شوی کوم چې ورته آنلاین خودل شوی او دوی نور امتحانونه نشي ځنډولې. خود باجول د عثمان خیل تحصیل د گردی کلی سکول د لسم جمعات د کونکو محمد عمر چې د جولای په لسم یې د فزیکس پرچه ورکړه وای د حکومت ل پریکړې خوشاله نه دي او باید چې امتحانونه یې ځنډولې وي. نو موري په لسما جولای مشالې دوته ویل دا منی چې نصاب راکم کړل شوی خورده په خبره د کورونا لوجې سکولونه بند وو او په سیمه کې د خراب انټرنیټ لوجې بيخي آنلاین کلاسونه نه دي اخیستي. بلخو د وفاقي تعلیم او پارلماني سکرتري وجيه قمر په 9 جولای سمیت بیا په خپل وینا کې ویل چې د میټریک او انټرمیډیټ امتحانونو ځنډول په موضوع دوی په 8 جولای په اسمبلی کې په تفصیل سره خبري کړي او د تعلیمي عمل جاری ساتلو په هدف دوی نور امتحانونه نشي ځنډولې.
بلوچستان مې ایگزامز ختم هو گئے ہیں.
په بلوچستان کې امتحانونه وشول. په سن کې امتحانونه په ختمېدو دي. بلداشي دا یو سایکل دی چې اول امتحانونه وشي بیا نتیجې راځي او بیا په کالجونو او پوهنتونونو کې داخلي کیږي. نو موږ دا سایکل نشو ماتولې ځکه ممکنه نه ده چې دا پروسه وزنډول شي.
په داسې حال کې دا چې کله د جولای په 14 د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر اعلان وکړ چې له 9 تر 12 جمعه پورې امتحانونه به نور نه ځنډول کیږي. نو د ملک په مختلفو برخو کې زده کوونکو د حکومت د دې پریکړې خلاف مظاهره وکړې او ویل چې د کورونا او ناقصه آنلاین کلاسونو لوجې زده کړې په سمه توګه نه دي کړې. نو حکومت د امتحانونه وزنډوي چې دا رنګ دوی خپلې زده کړې سرته ورسوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
مشال لته تاسې اغوګي د مردان پولیس وای چې د نرخزی مبشر سید اورف کالجی د وژنې په تور یې سلور کسان نیولې دي او د جولای پر لسمه یې عدالت ته وړاندې کړې دي. د نرخزیانو د خیر خیګړې لپاره یو اداره وای چې په تیرو سلورو کلونو کې اتیا نرخزیان وژل شوی دي. حکومت د نرخزیانو د وژنو زیاتیدونکو پیښو ته په کتو سره ځینې قانوني اقدامات اعلان کړي دي خو مدني فعالان وای پر دې سل په سل عمل نه کیږي. تفصیل مجید بابر راکوي.
د مردان پولیس وایي چې د خواجه سرا مبشر سید عرف کالجی په وجنه کې ککړ کسان یې نیولې او د جولای په لسمه یې مقامی عدالت ته وړاندې کړل. خواجه سرا کالجی د تیر جمعې په شپه د تختبه په سری بالول سیمه کې د موسیقۍ د یو محفل پر مهال په ډزو وجلې شوی و. د جولای په لسمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ساړو شاه تاڼي ایس ایچ او زبیر خان وویل چې په وجنه کې ککړ دریو کسانو کې دوا نیولې دي. د خواجه سراو د ټولنې د خیر خیګړې تنظیم مندل فاونډیشن وایي د مبشر سید یا کالیجی وجنې سره په تیرو سلورو کالو کې په خیبر پښتونخوا کې د وجل شو خواجه سراو شمیره اتیاو ته ورسېده. خو د تنظیم مشره میډم ارزو خان وایي چې که څه هم د ډیرو وجنو ذمہوار نیول شوي خو د سزا نه بچ شوي او اوس هم آزاد ګرځي.
دا وی دا سامان د پاره اور بیا چې کوم دین هغه کومګا جیل تا هم لګو د زی فیملی ان لا شي تر وو کی نو هغه چې ګور نو آیا میاش پر سیال نتر د پښتو په تو ما کړي چې واپس راوځي اور هغه بیا نو راځي تر او ته چې نه تاسو کوم ځای ما څو کنه پولیس څو کړو او نه چې دین او تاسو د وجه نه ما پولیس سزا و خړل نو ول دین پر سی کم یو خواجه دا بل دا چې حرکت کین هغه هم شوټ کو نو خواجه تر هغه باندې نه خپل یې او سوادم نو چته او نه چې کوم دین خبر نو لري
په 2014 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د خواجه سراو د تحفظ لپاره د هرې ضلع په کچه پولیس پروټیکشن کمیټه جوړ کړې وي. دغه کمیټه د قائدو او ضابطو له مخه چې کله هم یو خواجه سرا د موسیقۍ کوم محفل ته بلل کیږي نو د هغه سیمې پولیس تانه کې بعد شخصي ضمانت وړاندې کولو نه پس محفل ته ځي. خو د پیښور د ضلع کمیټه یو غړي تیمور کمال د جولای په لسمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا تشا په نامه کمیټه دي او د کلونو نه د دې ابتدایي غونډه هم ندي شوي.
د ډیمانډ مونږ بار بار کړی دي چې پولیس سیدا یې سوفي جوړ کی پولیس سی آی جی لیول یو نوټیفیکیشن کی پوره سوبي د پارا چې هغه کوم تانی سره هم ترانجندر ریاض تصویر دي هغه دې په دې بون کی او دا یو ریټن شکل کې راولي چې کوم ترانجندر چرته هم پروګرام لذي هغه به باقاعده تانه کې انټری کوي او اغي سے چکم خلق کی بوزی اغي و میں انٹری کی او تر واپس راستو کور وے دغه خلق ازی موار وی او اغه پولیس تر اوسه پورې اغه نوٹیفیکیشن نه شو دا ایس پی سی تاسو کوم خبر کوي دا اوس دا اوس پورې نوٹیفای نه شو کبل تر ته موږ پورې ته سلتیرو سلو کالو نا ٹرانزینڈر پروٹیکشن پالیسی پرته دا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سره
بلخوا د غیر دولتي ادارې بلو وینز د خیبر پښتونخوا مشر قمر نسیم د خواجه سراو د وجنې ترشا یو بل سبب ته په اشاره سره وای چې دا ټولې پیښې هغو خواجه سراو سره شوي چې پر خطر ماحول کې ژوند کوي.
شراب و نشہ کی ہوئی خواجہ سرا تا لاس واچے واپس لاس واچے عما غلط کنزل پہ نوشی نو بس بیا غت خلق خان دی کلی کی پیغور وتا ولاری غت خو بیا بل اس طریقہ نو دی خو هو جزوس دل سروان کم چزان نہ دا پیغور لری کم نو دا زیات تر واقعات هم پتی بنیاد شی وی دی.
د جولای په لسما د پیخور د پولیسو مشر یاسر افریدی و منلا چې د دې وجونو ذمہوار زکه د سزا نه بچ کیږي چې د پیسو په ذریعہ شوی راضینامه عدالتونو ته وخول شي.
او د کیسونو چې میکسیمم کیسز دي دي کې کم کلپریټس آزاد شوی دي نو دور سره راضینامه کړی دا یو ورس ایور واز ا کیس خود دو کورٹس کے خپل راضی نامہ شو کڑے دا چے بھئی مون دو سرا اس ایشوز ختم شو مے بی منی منی سپیکس اور سمتھنگ لائک دیٹ فردر دی کے لاس پکار دی بالکل لیگل سٹیٹس پکار دے بالکل دس ایو ایس او پیز جوڑ شوی ہو ٹو پروٹیکٹ دا ٹرانسجینڈرز او دا دو چے اغاو او دو کے مو اس خو دونا پرے دا چے ازمو کم ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل زی اگی کم مو پشاور پر سطح باندے کوپٹڈ ممبرز خستی دی چے کم دا ٹرانسجینڈرز ایشوز پارا اخکار کئی زما خپل پرسنل کیپیسٹی کے یو بل کار مدا ضرور کڑے دا چے مو یو جینڈر پروٹیکشن یونٹ جوڑ کڑے دا پشاور پر سطح ہر یو سرکل کے دا
دا غیر دولتی اداری منزل فاؤنڈیشن مشرا میڈم آرزو خان وائی چې دا محال خواجہ سرا ٹولنا د نور وختونو په پرتلا د سخت گواخ سرا مخ دا او د روزانه په بنیاد د خواجہ سراو د تختونو زورونو او قلنګونو پیخی را منست کیگی
مجید بابر جو تاسو رپورٹ پر نکاو نن د جولای یولسم د آبادی زیاتیدو زیانونو په اړه د آگاهی او د نفوسو د کنټرول نړیوال ورځ ده. په پاکستان کې حکومتي او نه حکومتي ادارې وای هلته د آبادی زیاتیدو رفتار د سیمې د نورو هیوادونو پرتله لوړ دی او د دې لامل دا دی چې خلک زیات ماشومان زیږول غواړي. پوهان وای که د یو هیواد آبادی زیاته وي او یا په چټکۍ لوړیږي نو بیا حکومت خلکو ته بنیادی خدمات نشي رسولی. د پاکستان حکومت د 2013 کال په پای کې د آبادی کنټرولولو تګلاره جوړه کړه او یو شمېر اقدامات پیل کړل چې د پوهانو په وینا کاملی شي نو د هغه هیواد د آبادی زیاتیدو رفتار کمیدي شي. د ملګرو ملتونو د آبادی چارو صندوق وای که خزې په تعلیمي اقتصادي او سیاسي ډول واکمن شي نو په نړیوال کچ هم آبادی کنټرول دی شي. پامیر ساحل په پاکستان کې د نفوسو زیاتیدو وجوهات او د آبادی کنټرول د کنټرول اقداماتو ته کتنه کړې.
په پاکستان کې د آبادی د مطالعاتو حکومتي مرکز وایي د نفوسو د لوړیدو شرح کنټرولولو هڅې کوي ځکه چې که آبادی په وسنی رفتار زیاتیږي نو هیواد له لویو چیلنجونو سره مخامخېدای شي. د دې ادارې د څېړنو او نظر پوښتنو د څانګې مشر ازرا عزیز د جولای پر څلورمه مشال راډیو ته ویل چې له 1990 میزیږي لسیزې راهیسې د کورنۍ پلانولو پر موضوع هڅو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې په هره کورنۍ کې د ماشومانو د پیدا کولو اوسط کچ ټیټ شوی دی. د ملګرو ملتونو د آبادی د چارو صندوق یا اداره یو این اف پی هر کال د جولای پر 11 د آبادی نړیواله ورځ لمانځي چې موخه یې د نفوس د زیاتوالي منفي اثراتو په اړه آگاهي او د ښځو ځواکمنول دي چې نړیواله آبادی کنټرول شي. په پاکستان کې د آبادی د چارو نړیوالې نه حکومتي ادارې پاپولیشن کونسل مشره ډاکټر زیبا ستار وایي د سیمې د نورو هیوادونو پرتله د پاکستان آبادی په چټکۍ لوړیږي. دا وایي زموږ په ټوله سیمه کې د آبادی د زیاتېدو رفتار د پاکستان پرتله خورا ټیټ دی. په ایران، بنگلادیش، هند او نیپال کې د نفوسو لوړېدو شرح ټیټه ده. له افغانستان پرته د سیمې په هر هیواد کې د آبادی لوړېدو رفتار کم دی، بلکې ځینې اټکلونه ښیي چې هلته هم اوس نفوس په چټکۍ نه زیاتېږي. یوازې دلته د آبادی د زیاتېدو رفتار لوړ دی. د پاکستان د آبادی د مطالعاتو مرکز څېړونکي ازرا عزیز وایي په هغه هیواد کې خلک زیات ماشومان زیږول غواړي چې د آبادی د زیاتې دو تر ټولو مهم لامل دی.
پاپولیشن جو ہے اس میں انکریز یا چینج آپ کہہ لیں گے چینج تین وجہ سے آتا ہے، برتھ سے، ڈیتھ سے یا مائیگریشن.
د آبادی د زیاتیدو درې مهم لاملونه دي: آبادی د پیدایشت لویه سطح، د مړینو شرې کمیدو یعنی د خلکو اوږد ژوند کول، او یو هیواد ته د ګڼو کډوالو لورتک سره زیاتیږي. زموږ د هیواد آبادی په زیاتیدو ده او خلک غواړي چې زیات ماشومان ولري. موږ هر 15 کال وروسته د آبادی او روغتیا په اړه نظر پوښتنه کوو. په 1990 لسیزه کې مو چې سروې کړی وانو په هغې کې د هرې ښځې د ماشومانو د زیږولو اوسطن شرح 4.9 وه. په 2006 کال کې سروې وښوده چې دا شرح 4.1 ته ښکته شوې وه، او وروسته مو هم سروېګانې وکړې چې په کې دا کچ لږ ټیټ شوی و. اوس مهال د هرې ښځې په سر د ماشومانو اوسطن تعداد 3.6 دی.
ازرا عزیز وایي په 2013 زیږیز کال کې د نظر پوښتنې پر مهال شاوخوا 80% ښځو وویل چې لږ تر لږه 3 یا 4 بچي زیږول غواړي. نو پر دې اساس اوس هم د هرې ښځې د ماشومانو د زیږولو اوسط کچ خورا لوړ دی چې د آبادی د زیاتېدو لامل کیږي. د امریکا میشته ادارې پاپولیشن کونسل ډاکټر زیبا ستار د جولای پر ومه مشال راډیو ته تایید کړه چې د زیاتو ماشومانو زیږول او د بچیو په پیدا کولو کې کم وقفه په چټکۍ د هیواد د آبادی زیاتېدو تر ټولو مهم لامل دی.
ما باپ چې والدین جو ہے وہ فیملی پلاننگ سروسز اتنا نہیں استعمال کر رہے جتنے
دا وای دل تمین دی پلرونه د کورنۍ پلانولو خدمات هغه سینه کاروي لکه په نورو اسلامي هیوادونو کې چې برڅخه خلک ګټه اخلي لکه انډونیشیا ډیر په خو د آبادی د زیاتې دو رفتار کم کړ او ایران داسې بیلګه ده چې په شاوخوا 15 کلونو یعنی په ډیره کم موده کې د ماشومانو د پیدا کولو رفتار ټیټ کړ. ازرا عزیز وای په پاکستان کې له هر ورځ زرو ماشومانو څخه 240 تر زیږیدو وروسته د یوې میاشتې په موده کې مري. د نوموړي په خبره له هر 100,000 ماشومانو څخه 25 د ژوند په لومړي کال کې او له هر 100,000 ماشومانو څخه 40-50 کلنۍ مخکې مري. د څېړونکو په خبره دا د ماشومانو د مړینې لوړ کچ دی چې تر اوسه حکومت په کمولو نه دی توانېدلې. ازرا عزیز وای کله چې د ماشومانو د مړینې کچ لوړ وي نو بیا میندې او پلرونه د زیاتو بچیو پیدا کولو هڅه کوي چې ورسره آبادی زیاتېږي. خو پوښتنه دا ده چې د لوړ نفوس زیانونه څه دي؟ ډاکټر زیبا ستار وای په هر هیواد کې سرچینې یا وسایل محدود وي او چې آبادی زیاته وي یا په تیزۍ لوړېږي نو حکومتونه ولسته د تعلیم، صحت، خوړو، د استوګنې ځایونو یعنی کورونو او روزګار خدمات په اسانۍ نشي رسولای. د زرا عزیز په خبره د پاکستان آبادی وار لمخه لوړ ده او د لوی ښارونو اکثر برخي له حد زیات کورونه لري او په وړو او تنګو کورونو کې لګونځایش زیات خلک وسی. ډاکټر ستار وای د کورونا وایرس جهانی وبا او خوده چې په پاکستان کې لوی او زیات نفوس لرونکي ښارونه د کلیو پرتله زیات غیزمن شول او حکومت ټولبند ته اړ شو. نو موړ وای لدې ښکاری چې پراتلونکو کې باید ښارونه په داسې ډول پلان شي چې پکې کورونه ګڼ او یو بل ته نږدې نه وي او همدارس د کورونو دننه زیات خلک ونه وسی. د پاکستان حکومت د هیواد د آبادی کنټرولولو لپاره څه کوي؟ د هغه هیواد سپریم کورټ د 2013 زیږیز کال د جولای پر 4مه د بشري حقوقو لپاره د کورنۍ پر پلانولو لخپلې خوا نوټس واخیست او یو کاري ډلې وګمارل چې د آبادی کنټرولولو لپاره واضح او عملی کیدونکې سپارښتنې جوړې کړي او حکومت ته وړاندې کړي. کاری ډلې تر غونډو او ناستو وروسته سپارښتنې تیار کړې او ویل چې که پر هغو عمل وشي نو تر 2040 زیږیز کال پورې به په پاکستان کې د آبادی د زیاتېدو شرح 1.5% او تر 2030 پورې به 1.1% ته ښکته شي. په هغو کې د کورنۍ پلانولو او د کمو ماشومانو زیږولو لپاره د هیواد په ټولو سرکاري او شخصي روغتونونو او کلینیکونو کې د خدماتو واده شوي ښځو ته د ماشومانو د زیږون او د بچي تر پیدایښت مخکې او وروسته د روغتیا په اړه د مشورو او د کورنۍ پلانولو په اړه د او آگاهی او ورته د مشورو ورکولو په څیر سپارښتنې شامل وي چې د پاکستان د ګډو ګټو شورا د 2013 زیږیز کال په نومبر کې منزور کړي او د وفاق او صوبو پر سطحې د آبادی د زیاتېدو شرایط ټیټولو لپاره پلان جوړ کړ. له هغه وخت راهیسې وفاقي او صوبایي حکومتونو د تولیدي، روغتیا او د کورنۍ پلانولو پر موضوع قوانین هم جوړ کړي او تر واده مخکې سړی او ښځې ته د کورنۍ پلانولو په اړه د مشورو ورکولو اعلان یې هم کړی دی. د پاکستان د آبادی مطالعاتو مرکز څېړونکو ازرا عزیز وای حکومت د آبادی کنټرولولو لپاره په زور په خلکو خپل تګلارې نشي منلای او یوازې د آگاهی پیدا کولو هڅه کولای شي.
حکومت په خلکو په زور د خبره نشي منلای چې ماشومان نه زیږوي او یا یې شمیر محدود اوساتي. حکومت په رادیو، ټلویزیون، اخبارونو او مجلو کې د کمو ماشومانو زیږولو پیغامونه ورکوي. په دې لړ کې ځینې پروګرامونه یا پروژې هم شته او موږ هم غونډو ته ځو او خلک پوهیوو. د 2010 کال په سرشمیرنه کې زموږ د آبادی د زیاتېدو کلنۍ کچ شاوخوا 2.4% وو. اوس زموږ آبادی څه د پاسه 240 میلیونه ده. خو که د آبادی د زیاتېدو شرح همداسې پاتې کیږي نو په 2015 کال کې به زموږ نفوس 280 میلیونه ته لوړ شي.
د ملګرو ملتونو د آبادی د چارو صندوق UNFP سږ کال د نفوسو نړیوالې ورځې په مناسبت په بیان کې ویلي چې په 2020 زیږیز کال کې د کورونا وایرس جهانی وبا له پیل راهیسې په هیوادونو کې روغتیايي نظامونه تر فشار لاندې دي او په ځانګړي ډول د جنسي او تولیدي صحت څنګه خورا زیاته اغیزمنه شوې ده. په مارچ کې د ادارې لې یوې څېړنې سره سم د ټولبند او د سامانونو د لیک د بهیر د اغیزمنېدو له وجې په نړۍ کې شاوخوا 12 میلیونه خځې د کورنۍ پلانولو له خدماتو بې برخې شوې او یا ورته خدمات وزنډیدل. اداره همدارز وایي چې د کورونا وایرس وبا د کنټرولولو لپاره د ټولبند پر مهال پر خځو تشدد او په کوچنیوالي کې د ودولو خطرونه زیات شول. د ملګرو ملتونو د نفوسو چارو صندوق زیاتوي چې په تعلیمي، اقتصادي او سیاسي ډول د ښځو ځواک منول کولای شي چې هغوی د ماشومانو د پیدا کولو په اړه خپل فیصله وکړي او په دې توګه د نړۍ د آبادۍ کنټرول شونه یا ممکن شي.
پامیر سایلو چې تاسو رپورټ وړاندې کوو. ټولنیزې رسنۍ ټویټر د خپلو کاروونکو لپاره د سپیس په نوم یو ځای جوړ کړی چې په کې خلک په مختلفو موضوعاتو خبرې او بحثونه کوي او دا پښتانه څنګه کاروي د فرخند اسد په دې رپورټ کې ورو.
په ټولنیزې رسنۍ ټویټر پښتنو ځوانانو او فعالانو د پښتون ټویټر میټ په نامه د جولای پر 10مه د دیر ضلع په چبدره کې یوه غونډه وکړه چې پکې له 1500 نه زیاتو کسانو ګډون وکړ. له دیر سره تعلق لرونکي د دغه غونډې یو جوړونکي آصف خان مشال راډیو ته د خپلې دغه ناستې په اړه وایي. پر ټویټر د پښتنو ځوانانو د دغه غونډې بلنه ټولو پښتنو ته ورکړل شوې وه. دوی وړاندې هم داسې ناستې کړي دي خو د دوی په وینا دا وار یې غوښتل چې زیات خلک په دغه ناسته کې شامل کړي. د دغه غونډې یو بل جوړونکی له باجوړه نظام الدین خان هم دی. په چکتره کې له غونډې وروسته یې مشال ریډیو ته وویل غواړي چې د داسې غونډو له لارې پښتانه یو بل ته نږدې کړي.
هر قسم خلق بکشتا نمونگ دا حد سوکل چه منگ دا ملگیری را ٹول کو او دیو بل سرا دیجنگلو دا غیر جوڑشی او لکا دیو بل سرا فیزیکل ورلڈ کی او مخامخم دا دی دا تعلق برابر شی او بلو پیجنی دیو بل سرا تعروف شی دا غیر دا پارا منگ دا غنڈا را ٹول اکڑی و او دا یو غیر سیاسی غنڈا دا
لی اورگزی سرا تعلق لرون کے مثل خان اورگزی وائی پختانا دا نام نے و لوجی دیر متاثر شد دی او اس دا سی غنڈو او را ٹولی دو تا سیاد ضرورت لري.
زمونږ د پښتنو چې کوم ځوانان دي په دغه کې ډېر زیات ټیلنټ دی خو د دهشتګردۍ د جنګ نه بعد د خلک په ټول پاکستان کې خورې شوي وو او هغه په دې ټول وطن کې خورې شوي وو. د سپیس او د ټویټر ذریعې مونږ دا ټول راجمع دا ټیلنټ او دا زمونږ کټه ملګري مبارزین او په مستقبل کې دې ته مونږ یو تعمیري شکل ورکړو. داسې تعمیري شکل چې هغه د معاشرې دپاره په خیر ښېګړې کې د فلاح په کارونو کې مونږ
خیبر پختونخوا او قبایلی ضلع د ځوان کل د یو ښه ساتیري لپاره ډېر کم مزایونه لري او په تیرو وختونو کې د پښتنو کلتوري او ادبي پروګرامونه هم د مختلفو وجوهاتو له کبله کم شوي دي. د پښتون ټویټر میټ په نامه د غونډې یو بل ګډونوال نواب علي خټک وایي د پښتنو لپاره داسې غونډې د وخت ضرورت دی. په سلانۍ سیمه چکتره کې په دغه غونډه کې د موسیقۍ بندوبست هم شوی و. سیاسی فعال ارشد افریدی وایي په ټولو پر ټویټر یو بل پیژنده خو په دغه غونډه کې یو بل مخامخ ولیدل او دا د دوی لپاره داسې یو ښه موقع و چې رایو ځای شي.
ټویټر چې کوم پښتانه دي د مختلف شعبو سره کوم تعلق لري چې د هر فیلډ نه د هر شعبې سره تعلق لري هر سیاسي ګوند سره تعلق لري چې خلک دایو پولیټیکل ګیدرینګ ارنج کړي او نو دلته کې راغون شوی دي دلته کې موسیقي هم ده دلته کې د ټولو یو بل سره تعارف هم کوي او یو بل پیژندل
پښتانه ټولنه چې نام نه یې والی په په تیرو نږدو کلونو کې پکې د موسیقۍ پروګرامونه هم کم لیدل شوي دي. د پښتون ټویټر میټ په غونډه کې سندرغاړي کرن خان هم ګډون کړی و. کرن خان مشال ریډیو ته وایي دا نه یوازې د پښتنو ځوانانو بلکې د هنرمندانو لپاره هم یو ښه موقع ده چې د خپلو مینوالو سره وویني. ټویټر هم ګڼ پښتانه سړی او خزی موجود دي. د پښتون ټویټر میټ په نوم د غونډې جوړونکي وایي دوی به هڅه کوي چې پرانوالو غونډو کې د ښځو ګډون عام یقیني کړي.
مشال لوی تاسې غوږې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. عبدالحی کاکړ نومه د خبرونو لنډیز باورو.
د پاکستان د فوج وان د افغان طالبان لخوا د افغانستان 15% سیمه د نیولو ادعا مبالغه بللې ده. پرون د پاکستان شخصي ټلویزیون ای آر وای سره په ځانګړي مرکه کې د فوج د عام اړیکو ادارې مشر میجر جنرال بابر افتخار ادعا وکړه چې د طالبانو د افغانستان له 15% ځمکه نیولې ده. افغان حکومت له اروپایي هیوادونو خاص کړي چې طالبان لخوا د تشدد زیاتېدو د کورونا وایرس کبل دي هغه هیواد ته تر راتلونکو درو میاشتو پورې د افغان پناه غوښتونکو جبري ستنېدنه ودروي. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنېدنې وزارت د جولای 13 نیټه بیان کې ویلي چې جنګي وضعیت او د کووډ 19 ناروغي درې میاشتې په هغه هیواد کې اقتصادي او کولونیزه نارامي رامنځته کړې ده. د پاکستان روایت هلال کمیټې اعلان کړی چې لوی اختر به د جولای پر 21 نیټه وي. پرون په کراچی کې د روایت هلال کمیټې غړو د موسمیاتو ادارې په مرکزی دفتر کې د ذوالحجه میاشتې د دوه لپاره غونډه وکړه. وروسته د کمیټې مشر محمد عبدالخبیر آزاد خبرې غونډې کول چې میاشت نه ده لیدل شوې. په پاکستان کې کرونا وایرس په تیر شواروس کې 20 نور کسان وژل دي. د دې هیواد صحت څانګې نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 9 کسان د کووډ په ناروغۍ اخته شوي خو په همدې موده کې 9 ورڅخه رغېدلي هم دي. چارواکي وایي د سومالیا په پلازمینه کې ځانمنګي برید لږ تر لږه 8 کسان وژل دي. د جولای 10 د برید زمواري توندلارې ډلې الشباب منلې ده. د سومالیا د پولیسو ویان صادق امام علي ویلي چې د حمله هدف د مغادشو د پولیسو کمشنر وو خو هغه ته څه زیان نه دی رسیدلی.
دا خبرونو لنډیز مول عبدالحی کاکړ واوریدو. لژمن سرسام اوس په دې نمای کې تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونه لرو. نو لومړی به د خصوص لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي خبرونه ته غوښ شو. د خبرونه تاسو لپاره فرخند اسه جوړوي.
تاندې هلي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو ونیزه خبرونه
اوریدونکو د دې اونۍ په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره د وی غیر سرکاري ادارې او رت فاونډیشن د یوې سروې په اړه خبرې کوو چې وایي په تیر یو کال کې په صوبه کې د کورنی تشدد او د ناموسي وژنو په پیښو کې یو سلسله ریښه وژل شوې ده. زه فرخنده اسد يم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره یو غیر سرکاري اداره اورت فاونډیشن په خپل یو سروې کې وایي چې دوی په صوبه کې د یو سل درې نوي داسې پیښو په اړه معلومات راټول کړي دي چې پکې پر ښځو د کورنۍ د غړو لخوا تشدد شوی او یا په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي. دغه سروې رپورت د جون پر 28 خپور شوی دی. د دغه ادارې یو مشر عاصم ملک مشال ریډیو ته وایي د دوی د معلوماتو له مخې په صوبه کې د ښځو د خودکشي پیشیانو یا ځان بچنې په پیخو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
مونږ په دغه حواله سره یو سلو درې نوي کیسونه چې کم دي دغه جاج غست دی په خیبر پختونخوا کې چې پاکستان کې چې کوم څلور صوبو کې مونږ دا سروي کړی دی په دغه سره کې خیبر پختونخوا په دریم نمبر دی. نو خیبر پختونخوا کې چې کوم کیسونه زیات شوي دي نو دا زیات تر چې کم دي دا کلینګ دی او دا کلینګ چې کم دي دی وجل دا زیات تر دا آنر کلینګ یعنی غیرت په نوم قتل دی او د سره سره چې دی جائیداد او د رشتو حوالی سره چې کم دي کومې شخړې چې پیدا کیږي په هغه په وجه چې کم دي د خزې وجل شوې دي او د کې بل وجه چې کم زیات تر دی هغه د خودکشي رجحان دی. په خیبر پختونخوا کې د خودکشي رجحان سره چې موږ کوم تحقیق وکړو په هغه تحقیق پر وړاندې کې لکه موږ ته دا معلومه شو چې زیات تر چې کم دي خودکشي چې خزې کیږي کوم آنر چې کم دي هغه انوالو وي او د رشتې او د نورې جائیداد تنازې چې کم دي دا د دغه وجه جوړیږي.
د اورت فاونډیشن د دغه ریپورت لمخې یوازې دیرش خزې په پیښور کې په مختلفو پیښو کې وژل شوې دي. بلخوا آسم ملک وایي په خارونو کې پر خزو د تشدد پیښې زیاتې ریپورت شوې دي.
زیات تر کیسونه چې کم دي دا د پیښور غونې خار کې چې تعلیم شرم ملته کې زیات دی او د خریې علاقه را آ کیسونه ریپورت شوې دي. نو دیکې موږ دانش ویلې چې دیکې د شهر یا د تعلیم سمجه ده او اصل کې دا چې چونکی خاریو کې آگاهي زیاتې وي خلکو کې شعور زیات وي دا سې کیسونه چې کم دي د غیر ریپورتینګ زیات کیږي. خو دین علاوه چې د کلی کلی کمې لکې دي لکه چرسدا نو خار هری پور په دغه ځای کې دا سې کیسونه کم ریپورت شوې دي او هغه وجه چې کم دي هغه تاسو پته لري دلته کې چې مزمن کم ریواج دي لکه دا سې کیسونه نه ریپورت وو تانی تا یا پولیس تا یا هسپتال ته چې کم دي هغه کیسونه نه راځي. نو په خاریو کې چې کم دي د ریپورتینګ لږ زیات دي.
په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي کله نه چې کورونا وبا پیل شوې ده په کورونا کې د خزو ژوند هم متاثر کړی دي. د تکړه قبایلی خویاندو غیر سرکاري ادارې یو مشر شاهد شاه د جون پر دیرشمه مشال ریډیو ته وویل د کورونا وبا له وجې د خلکو روزګارونه خراب شوې دي. دوی له اقتصادي مسلو سره مخامخ شوي نو ځکه په کورونا کې پر خزو د تشدد په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی دي.
پوسټ کووېډ 19 او پری کووېډ 19 نو پوسټ کووېډ 19 چې دی نو هغه د وجې سره ډومېسټک وایلنس یعنی پکور کې دنه وهل ټکول جګړې ډېر زیاتې شوې دي او ورسره چایلډ ابیوز هم زیات شوې دي او جابس لاړ دي د خلکو او کاروبار خراب شوې دي. نو د دې هر څه د اکنامیک سټرس او سوشل سټرس په خوځو باندې یو ډایرکټ امپیکټ دی.
په سواد کې د خوځو د حقونو لپاره یو کارکونکي نیلم رحیم مشال ریډیو ته وایي په سواد کې هم د کورونا وبا له وجې پر خوځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی. نیلم وایي د پخوا په نسبت اوس داسې پیښې زیاتې ریپورت کیږي.
په سواد کې کومګ کورونا لکه کم چې د کورونا دور وو د کورونا په ټایم کې چونکی پر خلکو باندې معاشي بوج ډېر زیات وو لاک ډاون لګېدل وو د خلکو سره د خوراک خاص سیزونه چې دین واغ نه وو په خلکو بوج ډېر زیات وو د سړو کاروبارونو ونشي وو لاګې د وژنې چې دین په کم کورنۍ چې کم تشدد دی پاګې کې ډېر زیات چې دین زیاتې راغلي وو ډېر زیات بکېدو سړی په کور کې وو په هغه باندې بوج وو هغه چې دین لکه د انکم سسریه نه او لکه ماشومان چې دین وو هغه کورونه کې وو نو د دې وژنې چې کور کې اجنجګړې وي هغه ډېر زیات سیوا شوی وي او ډېر زیات چې دین وو مسلې مسائل راغلي وي په دې دوران کې د خزې خاوند درمیان کې چې هم جګړې یا کور والا سره چې دین وو هغه سره هم لکه جنجګړې دا چې دین په مختلف پولیسو تانو کې چې دین دا رپورت کړل شوی دی.
نیلم رحیم مشال ریډیو ته دا هم وویل د خیبر پختونخوا حکومت کسه هم پر خزو د تشدد د مخنیوي په اړه قانون جوړ کړی دی خو د داسې پیښو د مخنیوي لپاره په ټولنه کې د پوهاوي زیاتولو زیات ضرورت دی.
خلک چې دی اوس لږ ډېر په دې په باره کې پوه شوی دی خو چونکې بیا هم دلته کې د شعور کمې دی دا سن په نوم چې کم فرق کیږي هغه دلته کې لاشته او منفي سیزونه منفي رویې دي چې د هغې د وجې نه اوس هم دا تشدد چې دی او خلک په دې کېږي او خلک پې کلک ولاړ دی.
اورېدونکو تاسو مشال راډیو ته وکړئ.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مونږ په دې پروګرام کې د اورت فاونډیشن د هغه وروستۍ سروې په اړه خبرې کوو چې تر مخه یې په خیبر پښتونخوا کې په تیر یو کال کې د کورونا وبا په دوران پر ښځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. اوریدونکو، مونږ په دې اړه د خیبر پښتونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي سمبلی غړي عائشہ بانو سره هم خبرې وکړې. عائشہ بانو مشال ریډیو ته وایي حکومت یې د کورنی تشدد خلاف قانون جوړ کړی او کوشش یې دی چې پر ښځو د هر قسم تشدد مخنیوی وکړي.
ډومیسټک وایلنس بل چې کوم دی، دا زموږ د پی ټی آی ګورنمنت د لپاره یو ډیر لوی او ډیر غټ یو مایل سټون چې کوم اچیو شو، چې زموږ څومره هم ډومیسټک د دې یو پورا ډیر کمپریهنسیو لا جوړ شوی دی او د دې کې کمپلیټ یو میکانیزم ورکړې شوی دی چې دا mechanism under by you complainant sanga ba akhbal district protection committee ta ba akhbal complaint war kai kam sanga ba gita approach kai sanga ba gita complaint legally kigi aw bya ta de ta district protection committee chikam aga complaint ba makh ke udan de kai bi aw within 15 days chikam de aga ba court ta de de bara lak da the victim aw da ya da complainant pa marzi sara da aga pa sala sara ba da court ta ba case legally kigi ba aga ba duran ke amda committee chikam district protection committees di da ba de zanana hota ya che complainant di agita legal advice legal assistance medical assistance aw agita che sar da protection zarurat di agita che da protection home zarurat di this is e panaga zarurat di che agita alag alag security pakar da no aga toll assistance che kam di aga ba umdadi committee patru bane ba di tabaki ki ba
da khaybar pakhtunkhwa assembly de january pa 15 par khuzo da kurani tashaddud da makhniwi qanun manzoor kade di bal khwa pa khaybar پښتونخوا کې د اورت فاونډیشن د دغه سروې تر مخه په تیر یو کال کې ل سلور ډیر شخصو سره جنسي زیاتې شوې او اول لسته خزو د تختونې پیښې رپورټ شوې دي. د دغه شمیرو تر مخه په خزو د تشدد تر ټولو زیاتې پیښې په پیښور کې رپورټ شوې دي. مونږ د پیښور های کورټ شوی وکیل مهوش موهب کاکا خیل سره په دیړه یو مرکه کړې او ریدونکو مهوش زیاتره داسې کیسونه اخلي چې پکې پر خزو تشدد شوی وي او یا د ځینو نورو کورنیو مسلو سره مخامخ وي. له مهوش نمو په سر کې دا وپوښتل چې آیا دا وخت په عدالتونو کې داسې کیسونه د پخوا په نسبت زیات شوي دي چې پکې پر ښځو تشدد شوی وي او یا وژل شوی وي؟ پاکستان کې لکه د تیر یو نیم کال نه چې کله د کورونا وبا راغلی ده نو عدالتونه هم وخت په وخت بند شوي دي، نو د داسې کورنۍ شخړو په کیسونو باندې داغي ساسر پیوته
کوم فاملی کې سپندینګ مودل دا مینټیننس کې د کومو چې کوم ماشومان د مینټیننس ملاوي دا هر میاشت دا وې د بیبي لپاره هغه باندې شند هغه د وجنا خپل ډیر زیات په دې سفر شوې دا وې د ډولوشن نو شوي د اپریشن نو شوي تر مینټیننس کې چې دوه هغه کې ډیر زیات پرابلم تو دې خو تم دې چې څه څه پیس نو دا هغه د وجنا هم چې کوم د جنگ جګړې زیات شوې په دوه خاندانو کې سپریټډ وو د امریکایز د ډول نو د ماشومان د نه څه پیس ګول د لپاره هم دې کې مسلې چې کوم نه هغه زیات شوي کې دا مسله ټورونه کټوا د مینټیننس نه هاڅ تر چې کومه وا دی وجنا فاملی کې می شوز رالل دی د وجنا زویل شم چې ډومېسټک وایلنس کافي زیات شو
او مې وش عدالتونو ته چې کومې داسې کیسونه راځي نو پاغي کې چې کومې خزي وی هغه ورکینګ وومن وی یعنی په دفترونو یا نور ځایونو کې کار کوونکې خزي وی کنه هاوس وایف یا په کورونو کې چې کومې خزي وی هغه یې شمیره پکې زیات دی.
ګورې جی مخوابا چې کومې هاوس وایف دا وی کیسونه وکم اوس اویرنس زیات شو نو د هاوس وایف کیسز هم شته دي او د ورکینګ وومن کیسز هم شته دي او دا چې کوم د دې دا څه نه مانه 20 او 70 ریشو کې دي یا 30 70 ریشو کې دي چې زیات اویرنس تر سره فاملی کیسز کې وس تر وځ چې کوم دې زیاتې کیږي لګیا دي دا چې عمر ډیر کیسز دي د واده یو میاشت وی وی درې میاشت شي وی دا شانت کیسز کې مون سره د ریزولوشن هم راځي غلام راځي او فاملی کیسز کې زیاتې راغله دي ډیر دې کالو
او ما وشتا سو خپل خبرو کې ذکر هم کو خو اسی عدالتونو ته چې کوم داسې کیسز راځي هغه زیاتره وجوهات یې سي زمونږ په صوبې
وګوره چې یو په ډومېسټک وایلنس بل دا چې د خوځو لحاظ نه زو ګورم نه غوي جاب کول غواړي په خاندان چې کوم دی هغه دا غواړي چې د جاب مو کې د کور کارونه هم سنبال کی بچي مو ساتي دی او خدای شو دی یو ایشو دا چې خاندان خپل خدمت مینټین کوي نه ودو کور تر او کې او بیا هغه ضرورت ژوندۍ چې کوم دا هغه غوي نه پوره کوي او بیا چې بچو شي نو دا غوي هم مینټیننس نه کوي او بهر ټکول والا کیسه زوم دی کېشته دی ډیر ایجوکیټډ ډاکټرز دی مو سره پروفیسرز دی چې کومو خلکو باندې ډومېسټک ابیوز چې کوم دی فزیکل ابیوز هغه باندې کوي په کار خو نه ده چې نور خلکو ته دې سبق کوي چې دا کار م کوي یا ډېر غټ غټ ډاکټران دا هغوی چې زما سره موجود دي چې خپلو خلکو باندې والټه کول کړي دي او کیسونه هغوی دلته راغلي جمع کړي دي دا زما سره پروفیسرانو کیسونه هم دي چې ښه پیسې ګټي او خپلو بچو باندې او ښځې باندې چې کوم دی خرچې نه کوي خو دا هغوی خرچه نه وجود دي دا کیسونه چې کوم دی بیا موږ سره دلته راځي هو شو کې وین نه زیات شو ښځو ته پته ده چې دې کس سره زما فیوچر نشته دی هم دا والټه کول دي او مینټین کوي مې نه نو لیټر آن بم دا ایشو دي خو ښځه چې کوم دی نو هغه دا بهتره ګڼي چې هغوی راشي او په کورس کې دي نه میرج چې کوم دی خپل ډیزولو کیا چپټر شي دی
ډېره مننه بهوش
نه نه یو موست ویلکم کې دي ډېر مهرباني خو دې
پام
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه
اوریدونکو موږ تاسو ته د دې اونۍ په تاند هیله کې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې اورت فاونډیشن د هغه سروې ریپورت په اړه معلومات ترکول چې تر مخه یې په تیر یو کال کې د کورونا وبا په دوران په دغه صوبه کې د ښځو خلاف د تشدد پیښې زیات شوې دي. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلي کتلې او لوستلی شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي
مشال لري ته تاسو غوږی کډرونو کول لږ منی سره سم وزرته دویمه اونیز خبرونه قانوني لارې در خبرو د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار بوریوال کاکړ هر اونې جوړوي نو راځي چې د دې اونې قانوني لارې خبرونه ته وښو
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه تاسو د قانوني لاري په نامه د مشال رادیو دویمه خبرونه اوري زه بوريوال کاکړمو د کوربا په هیڅ هرکلای کوم په دې اونې ځ خبرونه کې به موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخي د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو لپوهانو سره خبري کوو د قانوني لاري خبرونه به پر یو شمیر داسي بلابلو قانوني موضوعات مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره نیغ په نیغه اړیکې وي خو د پایل په څو خبرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونی سفر او پړاوونه ته کتنه نه کوو په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د آئین جوړونی پایل او لومړی آئین په اړه اوریدل چې په 1955 کال کې جوړ شوی و په هغه خبرونه کې مو د لومړی آئین د جوړېدو او جمهوریت اساس په اړه خبرې کړې وې دا آئین د 1955 کال د اکتوبر تر 8 مینیټه نافذ العمل وو په 1955 کال کې د لومړی آئین لماتلې څخه په 1925 کال کې د دویم آئین تر منځوري ایوب خان د پوځي امیر په توګه پر ملک واکمن وو نموړي د 1925 کال د فروری پر 18 د دې لپاره یو کمیشن په کار ګمارلی و چې د نوي اساسي قانون مسوده تیار کړي یاد کمیشن هغه مسوده په 1925 کال کې ایوب خان ته وړاندې کړې و او د هغه لمنځوري وروسته د هغه کال د مارچ پر 18 په ملکی عملی شوی و د 1955 اساسي قانون د 1925 له هغه سره د شکونو لپلوه د پام وړ بدلون درلود د 1955 په اساسي قانون کې 304 دیرس ارټیکل وو خو د 25 کال په آئین کې د ارټیکلونو شمیر 250 تر سوال شوی وو د آئینی چارو پو ډاکټر زبیر میسود د پاکستان د لومړی او دویم اساسي قانون ترمنځ د فرق وضاحت داسې کوي
یو بنیادی فرق دا و چې د جوړښت په حواله سره
چې د 1956 آئین چې کوم دې کسهم ډېر پکې مسلې وې، بیا هم کم از کم د دروغو یو جمهوریت یو پروسس خو بیا هم شوه واګر چې هغه کې ډېر مسلې وې. خو د دوش په تو چې کوم آئین او هغه خو بالکل داري کې د سره خو هیڅ پروسس نه وره، خو بس یو ډیکټیټر راغو فوجي او په خپل یو آرډر باندې چې کوم دې قانون پاس کړو. او مکه کاری وکړو چې کوم د اولی اسمبلی د ماتېدو نه پس ګورنر جنرال غلام محمد کول غوښتل خو سپریم کورټ ولا پکې خو دا هغه کار چې کوم دی د ټوپک په زور باندې جنرال ایوب چې کوم دی په زور باندې وکړو.
د پاکستان د دوشپیتم آئینی مسودې لپاره چې ایوب خان کوم لس کسیز کمیشن جوړ کړی وو، د هغه مشري د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس محمد شهاب الدین کوله. د منظور خان اپریدی په نامه یو څېړنکار د پاکستان د شپږ پنځوسم او دوشپیتم اساسي قانون په پرتلیز جاج کې لیکي چې په هغه کمیشن کې پخواني ججان، وکیلان، صنعتکاران او زمینداران هم شامل وو. د پارلماني چارپو افراسیاب خټک وای د پاکستان د 1922 آئین که څه هم آئین بلل کیږي، خو د په وینا هغه د آئین په نامه یو امیرانه دستاویز وو. دی وای په هغه آئین کې له عام ولس څخه د رای یا ووټ ورکولو بنیادی حق اخیستل شوی وو.
اغه خو جنرال ایوب خان یو دسي قانون جو آئین جو کړو چې نو به آئینو، مګر حقیقت کې د ایوب خان د امریت یو دستاویز وو. پر هل تاسو خبر صحیح ده چې آئین خو بلل کېږي نو خو آئینو، نو دا ایوب خان دا وایي چې پاکستان چې د هغه بر جمهوریت سمون نه خوري دلته، نو دلته د ضرورت شته نو هغه وایي چې یو نظام جوړ کړو، بنیادی جمهوریت نظام، یعنی چې دا کم د مقامی حکومتونو چې ورته مونږ وایو لوکل باډیز، نو دا یې جوړ کړل او دا او هر سړی ووټ یا خزې ته وو ووټ اچولو حق نه وو، بلکې دا ممبران چې کوم جوړو مقامی دی وو صدر ته ووټ اچولو.
که څه هم ایوب خان د لومړی آئین پرتلا په دویم آئین کې پراخوالی راوستي وو او شپاړس آرټیکل یې پکې اضافه کړی وو، خو ډاکټر زبیر مسعود وایي د دوشپیتم په آئین کې هم د شپږ پنځوسم د آئین په څیر د جمهوری تقاضو خلاف د بنګال د ولس د اکثریت مخنیوي لپاره ون یونټ شامل کړل شوی وو. د دې په وینا د دې مطلب دا دی چې د دوشپیتم کال په آئین کې هم د ولس د حق حکمرانۍ بنیادی حقوق تر پښو لاندې کړل شوی وو.
نو یو خو دا وکړو چې د ون یونټ په ذریعه باندې د مغربي د مشرقي پاکستان یا د بنگال نه یو قسم اقلیت جوړ کړو، بیا یې دا وکړو چې په ون یونټ دوم مقصد دا و چې په مغربي پاکستان کې هم دننه چې دا واړه واړه چې ولی چې پنجاب پکې د ټولو نه غټو، نو دا ټول واړه واړه چې د پنجاب سره ملاو شي نو د پنجاب دستي به قائم شي. نو دا یو داسې شی و چې کوم په دواړه آئینونو کې دوی واچولو، دا په دواړه آئینونو کې مشترک یو شی و. باقی د دې قدر مشترک نه علاوه باقی هر څه چې کوم دی په دې دواړه آئینونو کې ډیفرنٹ و.
په هغه وخت کې د قومي اسمبلی د چوکیو شمیر یو سل شپږ پنځوس و، که څه هم د مشرقي پاکستان آبادی تر مغربي پاکستان زیاته وه، خو بیا هم دا یو سل شپږ پنځوس چوکۍ نیم په نیمه ویشل شوې وې. د پوهانو په وینا دا هم د ولس د جمهوری حقونو او جمهوری اصولو تر پښو لاندې کېدو. د دې ترڅنګ ولسمشر ته دومره واک ورکړل شوی و چې د پارلمان لخوا د منظور شویو قوانینو ردولو اختیار لا هم پکې شامل و. د پارلماني چارو پوه سنیټر تاج هیدر وای که جمهوری اصول او ضرورتونه په پام کې ونیول سي، نو د پاکستان د 1922 کال آئین د ولس آئین نسی بلل کېدای.
ہم نے اس آئین کو برداشت ضرور کیا اور اس کے تحت انتخابات بھی ہوئے، لیکن وہ جو
منگ ہغه آئین برداشت کړي ضرور وو او د هغه مطابق انتخابات هم شوي وو. ایوب خان چې په غیر مستقیمه توګه د ولسمشر ټاکلو لپاره د بنیادی جمهوریت کم چوکاټ جوړ کړي وو، هغه ناکام شو، ځکه چې دلته باید آئین پارلماني وي خو هغه یو صدارتي آئین وو. نو همدا وجه وه چې ولس دا نه غوښتل چې د ملک ټول واک او اختیار دی د ولسمشر په لاس کې وي.
ساری جو طاقتیں ہیں وہ ایک شخص کے اندر مرکوز ہو جائیں، یہ ان کا منظور نہیں تھا.
پاکستان چې جوړ شوی وو نو دا ضروری ګڼل شوی و چې دا به یو وفاقي جمهوریت ملک وي، خو ایوب خان د 1922 په آئین کې د حکومت نظام له پارلماني څخه په صدارتي اړولې وو. افراسیاب خټک وای جنرال ایوب خان په ملک کې د جمهوریت مخینیولو لپاره لومړی مارشال لګولې و او بیا یې د خپل خوشي آئین جوړ کړی و.
حقیقت کې د مارشال چې تاسو لوسم کې ایوب خان ولګولا او دی بنیادی وجه دا و چې دلته کې یو بل پارټي جوړ شو چې هغه خلکو کې محبوبیت لرلو. دا داسې پارټي و چې په څلور پنځو سم کې آواز جوړ شو، نوم یې نیشنل پارټي و. او بیا په اوو پنځو سم کې عوامي لیگ یو برخه په دې کې شامل شو، دی نوم نیشنل عوامي پارټي و. دې کې د پاکستان ټول قوم پرست ترقی پسند او ولسی خلک شامل و. نو دی پارٹی دا امکانو چې دی انتخابات کې دی وګټلې او جنرالان او افسران په دې یریدو چې کدی یو ګټلو انتخابات نو پاکستان کې به یو جمهوری نظام جوړ شي. نو حقیقت کې بنا دی دا وکړه چې پاکستان کې استحکام نو پاتې حکومتونه زر زر بدلېدو. نو ځکه یو خان وی چې مونږه اقتدار لاس کې واخلو، خو حقیقت کې پاتې ستو چې دا دویمه خبره چې ماته ستو کړه چې انتخابات کې دی نو نیشنل عوامي پارټي چې په هغه کې پاچا خان خان شهید پدې کې بھاشانی صاحب قصوری صاحب جی ایم سید غوث بخش پزنجو او نور ډیر ستر لیډران شامل وو او لسونه هم شامل وو. نو دې پارٹی د مختیوی د پاره اصل کې دا مارشال لګول.
که څه هم د هغه وخت په مشرقي او مغربي پاکستان کې موجود لوی ګوندونه د جنرال ایوب خان مخالف وو، خو د کنونشن مسلم لیگ په نامه ګوند بیا د جنرال ایوب خان ملاتړ کړی وو. جنرال ایوب خان د 1915 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د اپوزیشن کاندیدی فاطمه جنا ته هم د کنونشن مسلم لیگ د امیدوار په توګه ماتې ورکړې وه، کوم چې د اپوزیشن په وینا پر درغلي ولاړ انتخابات وو. د عیني چارو پوه ډاکټر زبیر مسعود وای جنرال ایوب خان هم د نورو پوځي امیرانو په څیر په واک کې د پاتې کېدو لپاره تش په نامه ګوند جوړ کړی وو.
دا خو د پاکستان په تاریخ کې د چې همیشه داسې د اسټابلیشمنت پارټیان خپل ځان نه جوړوي دا سنوې خبره نه ده. که مطلب لکه مشرف او قاضی الحق و نو ځان ته مطلب د مسلم لیگ ساس کړی وو او بیا وروسته د نواز شریف والا پارټی جوړه کړې وه او که مشرف و نو هغه ځان له مطلب قاف جوړ کړو. نو داسې مطلب د ایوب سره هم مطلب خپله پارټي وه
د کنونشن مسلم لیگ لخوا په هغه وخت کې د پاکستان لپاره د جنرال ایوب خان په واک کې پاتې کېده ضروری بلل سوی و. خو ډاکټر زبیر مسعود وای د جمهوری ارزښتونو په پام کې نیولو سره پر یو ملک د امیر د ملاتړ هیڅ جواز نه جوړیږي. د په وینا دا د ملک د ولسونو بنیادی حق دی چې د واکمنو ټاکلو لپاره په شفافه توګه د خپلو رایو استعمال وکړي.
پاکستان کې خو ټریډیشنلی چې کوم یو آرګومنٹ دی هغه دا دی چې به ملک د نازک حالاتو نه تیریږي لګیا دی او په داسې حالاتو کې مطلب ملټری سپورټ پکار دی. نو دا آرګومنٹ چې کوم دی دا خو یو داسې آرګومنٹ دی چې مسلسل هیستوریکلی په پاکستان کې د اولی ورځ نه ریسایکل کیږي لګیا دی. نو هغه که مطلب د ایوب په وخت کې وو که د ضیاءالحق په وخت کې وو که د یحیی په وخت کې وو که د مشرف په وخت کې وو همیشه دا یو دلیل راځي چې د ملک سیکورټی چې کومه ده د هغې ضرورت دا دی چې بس ته په طاقت کې پاتې شي او دا طاقت تا ته ملاو شي او کانسټیټیوشنل چې کوم پاورز دی هغه د ستا په آفس کې مطلب ټول کنسنټریټ شي.
پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وای د هغه وخت د ټولو قانونو پر استازیو مشتمل نېشنل عوامي پارټي د نوي اساسي قانون لپاره داسې یو منشور وړاندې کړی و چې ټول بنیادی انساني جمهوری او قانوني حقوق پکې په پام کې نیول شوی و.
پدې کې پښتون، بلوچ، سندای، سرایکای، پنجابای او حتی د بنگال خلک دا ټول پدې کې شامل وو. دا نېشنل اون پارټي بیا خپل یو ډېر بهترین منشور وړاندې کړ او د عین د پاره خپل مطالبات کښې شول او هغه دا چې په پاکستان کې به یو داسې عین جوړو چې پدې کې صوبې د قومونو د زبانو ثقافت پر بنیاد باندې جوړې وي او دا ټول قومونه برابر وبلل سي او بیا دا چې د پاکستان د وفاق سره صرف څلور محکمې وي، دفاع، کرنسی، خارجه، مواصلات او نور ټول اختیارات سي دي هغه وه وفاقي وحدتونو ته یعنی قومي صوبو ته وړاندې سي او هغه بیا د خپل ولس حکمراني په خپله وچلوي.
رضا محمد رضا وویل چې ک جنرال ایوب خان یې مخ نه وینولې نو د پاکستان دویم اساسي قانون به د ملک یو داسي بنیاد یې شي وای چې هم به د ولس بنیادی حقوقو پکې خوندي وای او هم به ملک د پرمختګ پر لار روان شوی وای.
د قومونو زبانونه سي دي ک پښتو د ک بلوچي د ک سندي د ک بنگالي د ک پنجابي د دا به د دفتر او د سرکار او د عدالت زبي وي دا او دا نمنه یعنی د غیر جانبدار خارجه پالیسی وي او دا ملک به وادا سی یو ملکی چې دا به بالکل د خپل ازادۍ او د خپل خودمختاری او د سماجی عدل او انصاف د امن او د ترقی پر لار باندې رواني.
د پاکستان دویم اساسي قانون د 1901 د مارچ پر 15مه په داسې حال کې ماتل کړل سو چې ایوب خان واک جنرال یحیی ته وسپاره او هغه په ملکی بیا مارشلا ولګوله. دا چې له هغه وروسته څه وسو او د پاکستان دریم اساسي قانون کله او څنګه جوړ سو، د هغه په جوړښت کې جمهوری تقاضې تر کومه حده پوره سوې وې، په دې اړه به په راتلونکي خبرونه کې له پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
مشال ریڈیو دا